bitches.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د لسو بجو په خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو قربا یم او تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په روانو چارو باندې راپورونه او تبصری لرو. همدارنګه اونیز پروګرام تندهلی هم تاسو لپاره موږ چمتو کړی. به هم اورئ خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه. د لشکر جنگوی بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق د پولیسو په یو کاروای کې وژل شو. پاکستان کې سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافی زوی کا د مرګ سزا واورول. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکري جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړی د پولیسو په یو کاروای کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او یوولس نور ملګري هم وژل شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې څو پولیس والا هم ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت لخوا نوموړی د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړ شو. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې درې لکه کسان اغیزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه یو سل او پنځه اویا زره خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای پرون وویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې یو اتیا کسان مړه شوي او پنځه څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. همدارنګه په ټول ملک کې اووه سوه نه زیات کلي سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا په چترال ضلعه کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت شورا او د سرحدي ځواکونو غړي هم شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه ترسره کیږي، خو پاکستان تل دا راپورونه رد کړي. افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګیتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی هم دی. تاسو له مشال راډیو خبر نه اورئ. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له دوه زرو څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د سورنګ یا ټنل د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویاند وایي دا په تیرو نوي ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسېدو تر ټولو لویه هڅه ده. دی وایي دوی ټول امنیتي عمله چې شمېره یې دوه سوه ته رسېږي او همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناه غوښتونکو د مخنیوي په موخه راغوښتل شوي وو. یو ځایي چارواکي وایي کلای سیمې ته نږدې سورنګ تر داخلېدو په سیمه کې شپږ تنه پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي سل د پاسه دوه زره کسان په شپه کې ساحې ته داخل شول چې نولس سوه یې په بیړه په شا وتمول شول او دوه سوه نور بیا ګرفتار کړل شول. د تیر جون میاشتې راهیسې اته تنه پناه غوښتونکي برتانیا ته د ټنل د لارې د رسېدو په هڅه کې وژل شوي دي. یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډېره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې څه ناڅه 15,000 پناه غوښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا د سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لیږدول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن موغیرینی د یوې ورځې په سفر تهران ته تللې او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري حصې مهار کیږي او په بدل کې د دغه هیواد پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنگي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سوله ییزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا واوروله. د همدغو پاسونونو له وجې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي واک ختم شو. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې د هغه په غیر موجودګۍ کې واورول شوه. نوموړی له 1300 کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د پخوانیو یاغیانو د یوې ډلې سره دی په چا چې د مرکزی حکومت واک اثر نه لري. عدالت په ورته تورونو و نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړل چې ورکی د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله السینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادي المحمودی هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکل شوې دغه پریکړه ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکی د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنودن ته دې بخښنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خپرو شوو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي وو. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 1,28,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو صلاحکارې لیزا موناکو پرنوویل سنودن باید د قانوني کاروایي سره مخامخ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې سنودن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا باید فیصله وشي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه ویش. په دې خبرونه کې اورئ چې د لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په پنجاب ایالت کې ووژل شو. دا به هم اورئ چې بارانونو په ټول پاکستان کې یو اتیا کسان مړه کړي دي. افغانستان وایي د پولو د شخړو د هواري لپاره پاکستان ته یو پلاوی استولې دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو د استازو ترمنځ د بیا لیدو په اړه هم خبرې کېږي. په عین حال کې افغان ځوانان وایي د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې پر مهال دی د دوی نظرونه هم واورېدل شي.
ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن را کولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړی ده، کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې میشت پښتانه وایي حکومت ورته د ځای د خالي کولو امر کړی دی. د دې ترڅنګ 19 پروګرام تاندېهلي هم اورېدلی شئ، راسره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د یوې غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په مظفرګړ سیمه کې د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوی دی. زموږ خبریال رابع اکرم خان موږ ته په تېره خبرونه کې په دې اړه داسې معلومات راکړل.
د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګر کې د پولیسو په یو کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاری ټی وی د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایۍ کې د ملک اسحاق دوه زامن هم وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایۍ کې هم ژوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل وو. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګر ضلع هسپتال ته منتقل کړې شوي دي. د پاکستان سرکاري ټی وی دا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شخړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د جولای د 14 نیټې راهیسې د ورښتونو او سیلابونو لړۍ پیل شوې ده چې پیل یې د چترال نه شو. اوس د پاکستان په لویو ښارونو کې هم سیلابونه راغلي دي، همدارنګه پاکستاني غاړه کشمیر کې هم د سیلابونو راپورونه دي. تازه راپورونه وایي چې یو اتیا کسان د دغو سیلابونو له کبله وژل شوي دي. زموږ همکار احمد الله موږ ته په تېره خبرونه کې په دې اړه داسې معلومات راکړل.
په پاکستان کې چې کوم د رواني میاشتې د 14 نیټې نه د پشکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، نو هغه تر دې دمه جاري ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کومه ده NDMA هغه کوم چارواکي چې د احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو یو اتیا کسان چې کوم دي دا مړ شوي دي او 45 چې کوم دي دا جوبل شوي دي. په دې یو اتیا کسانو کې د ټولو زیات شمېره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه 38 دي چې په دې کې څلور دیرش پوری چې کم دي، بلکې دینه زیات په چترال سیمه کې کم کسان چې دي مړ شوي. دغه شانتي پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کم دی هغه کې 19، په پنجاب صوبه کې 19، په گلګت بلتستان چې کم دی په هغه کې 15، او په بلوچستان صوبه کې 8 کسان چې کم دي د بارانونو کې مړ شوي دي. واحد سیم صوبه د تر دې دمه په کې ځاني زیان چې کم دی هغه مخې ته نه دی راغلی. ادارې دا هم وینا و چې تر دې دمه په ملک کې قریبا 3,00,000 پورې خلک چې کم دي هغه د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. خو ولې دا شمېره چترال د متاثرینو نه علاوه ده، او د خیبر پختونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دی هغه خواو شاد 2,00,000 او 80,000 نه زیات کسان چې کوم دی هغه د بارانونو او دغه وروسته د سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. دغه شان NDMA دا هم وایي چې ټول 2,300 کلی چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، چې پکې 1,121 کورونه چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2,110، 15,315، 15,015، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
او که تاسو سمارټ فون لرئ، نو د سمارټ فون د اپس نه یا د اپلیکیشنز نه د ټیون ان په نامه پروګرام کته سو خپل موبایل ته ښکته کوي، هلته مشال رادیو تاسو موندلی شئ. همدارنګه ورلد ریډیوز په نوم د اپ نه هم تاسو د مشال رادیو خپرونې ډیر په واضح توګه هر ځای کې اورېدل شئ چېرته چې موبایل تاسو سره دی او انټرنیټ در سره دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو پلاوی د سرحدي ستونزو او له پاکستان سره په عملیاتو کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره دغه هیواد ته استولی دی. په همدې حال کې پوځي کارپوهان پاکستان ته د افغان پلاوی تګ مهم بولي او ټینګار کوي چې یاد پلاوی باید د دوړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو موضوع په جدي ډول مطرح کړي. زموږ همکار ابراهیم صافی له کابل.
پر سرحدي سیمو د پاکستاني ملیشو له لوري د راکټي بریدونو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دفاع وزارت وایي یو پلاوی د دې ستونزو د سیړلو لپاره پاکستان ته سفر کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دې پلاوی په جوړښت کې د ملي امنیت شورا او سرحدي ځواکونو غړي ګډون لري، او مشري جنرال قدیر د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال په غاړه لري. ښاغلی وزیري ویلې ګل شوی پلاوی د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو او بیلابیلو مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یو خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته کاملیت کیږي چې هغه په حق باندې هماهنګي وشي. درېمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په حق باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې یو وار بیا د پاکستانی ځواکونو له لوري د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو راکټي حملې شوي چې په کونړ کې خلکو ته تلفات هم اړولی دي. کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان له لوري د راکټي حملو شاهد وو او د دې ولایتونو اوسیدونکو ته یې مرژوبله هم اړولې ده. د راکټي حملو تر څنګ په دې وروستیو کې پاکستاني ملیشو د پکتیکا په انګور وډې سیمې کې د تاسیساتو په جوړولو هم پیل کړی چې دغه کار د افغان حکومت د سخت غبرګون سره مخ شو. یو شمیر افغان کارپوهان وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو د راکټي حملو تر څنګ دغه هیواد له افغانستان سره د کړو ژمنو خلاف عمل کوي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل پاکستان ته د یاد پلاوی استول یو مناسب کار بولی او ټینګار کوي چې دغه پلاوی باید شته ستونزې په جدي ډول له پاکستانی چارواکو سره شریکی کړي.
هغه د دوستۍ ژمنې چې د دواړو دولتونو ترمنځ سوي او بل دا ژمنه چې پر یو بل به تجاوز یا تیری نه کوي، زموږ پلاوی باید دغه مسله وغندي چې ولې راکټونو ته غول کیږي، اسناد یې وړاندې کړي او د هغوی دلایل دي واوري چې ولې دغه کار کوي، او دا دې ورته وایي که چیرې تاسو کړي ژمنې ماتوي زموږ او ستاسو مناسبات ته زیان رسوي او باید دغه ونه کړي.
ښاغلی سلیمان خیل همدارنګه ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید له پاکستان سره د عملیاتو پر همغږۍ جدي خبرې وکړي او هڅه دې وکړي تر څو د دواړو هیوادونو د سرتیرو د تلفاتو مخه ونیول شي. پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی ملیشو د سرغړونو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې دغه هیواد د روان کال په سرطان میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړي رسمي پړاو د خبرو کوربه توب وکړ، خو کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په ښه نیت باور ونه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو شته ستونزو په برخه کې په احتیاط سره ګام پورته کړي. ابراهیم صافی، آزادۍ رادیو، کابل.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 3.6 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره پاکستان ته ورکړل شوې دي. تفصیل د فرشته جلال زینه.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خو وايي چې پر مقابل لوري به د اوربند موافقه لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وايي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ لږ زر ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوی پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارد ډالر ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای سي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لشته لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لږته لږه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږته لږه 1000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
فرشته جلال زیوا. افغان ځوانان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلی. نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، په کار ده چې د ظلمي کول غوښتنو ته هم پکې زیاته پاملرنه وشي. ځوانان وایي دا چې د هیواد واګې به سبا دوی سنبالوي، نو په کار ده چې ورته د خبرو مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال همکار اسرار مومند او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي، نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکی خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلینډ کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوري حقوقو اغیزه پرې نوزي.
لکه ډېر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي. لا مثال د خلکو سره جنګېږي، حکومت سره جنګېږي، د ملي اردو هم وژني. طالبان سره مثال دا ځان یو ځای نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي. په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغه سیوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالص اپ وايي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي بعد افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمائندګۍ د لټولو خو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیخ په نیغه رول ورکړي شي. خو د کابل پونتون زده کوونکي تاوله وسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخې چې و مهاله هغوی د سولې طرفدار دي. سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایمه سي، سوله راست. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن را کولای شي. په سوله کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړی ده، کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګوري، نو د سولې کوم خواهش چې دی زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه آواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ هم دی ولدی، او شاید تر خلکو خبر هم رسولی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیز توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظم توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کشي.
تازه فهم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، هسې نه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. د دې په خبره په کار ده چې یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله د جولای په 10 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگ بندۍ خبرې وشي.
د پاکستان پوزوی هندي ځواکونه په وار وار د دوی سره د شریکی پولې خلاف ورزی کوي. د پوز د خبرتیا اداره وای هند د ډزبندۍ د تړون مخالفت کوي او په تیرو سو نیو کې دوی 15 واره د کنټرول د کرخې خلاف ورزی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې د دوی لوري ته د تخریبي کارویانو لپاره وسله وال استوي. د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان او نور تفصیل.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګې ISPR په وینا چې د تیرې میاشتې 9 تاریخ راسې تر اوسه پورې د هندوستان پوز د لاین آف کنټرول په سرحدي سیمو د رسبندۍ د معاهدې 15 سره خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوز د بیمور نومې علاقې سره غورځولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند پوزي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندوستان پوزیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې څو ځلې د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جاریت کې هم اضافه شوې ده. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفو ډلو کوشش دا دی چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکامه کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستل شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوبارہ شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې د هغه ته سترګی دي بدلتي هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت دا دی چې پاکستانی سیاسي حکمرانانو او عسکري قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته ته تیز ځنګ تلاړه نه شي بلکې په دې باندې ودري او امن خبره دوباره شروع کړي.
یاد دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې رسو کې ویلي وو چې د هندوستان په لاین آف کنټرول ډز کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان په سن ایالت کې د متحده قومي غورځنګ ګوند پر ضد د حکومتي ادارو د کاروایۍ په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی په 2013 کال کې سن ایالت د بدامنۍ د ډیر خراب صورتحال سره مخامخ و. وروسته د پاکستان وزیر اعظم د امنیت د خوندي کولو لپاره نوموړي ایالت ته د رینجر ځواکونه واستول. د متحده قومي مومنټ مشران وایي حکومت او امنیتي ادارې د دوی پر ضد اقدامات کوي. د دې راپور تفصیل تاسو د اسرار مومن ناوړه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو د وژنې شمېره څه باندې 2500 ریکارډ کچې ته ورسېدان. د پاکستان وزیر اعظم دغه ښار ته د رینجر ځواکونو د لیږلو امر وکړ چې دا رنګ د لسیزو بدامنۍ او لاقانونیت له منځه یوسي. د کراچۍ ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د مجرمینو ډلو، د ځمکو قبضهګرو، اسلامي سغدریزه وسلوالو او نشه یي توکو کاروبار کوونکو ترمنځ له اوږد وخت راهیسې سیالي روانه ده او حمله دې کبله په دې ښار کې بدامنۍ ده. خو د رینجر ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هغه ګینګسټرز یا جنایتکاران هم په نښه کېږي چې پرې شک دی چې له متحده قومي مومنټ سره اړه لري. د متحده قومي مومنټ مشران وایي په تیرو 2 کلونو کې د دوی 4000 پلاویان نیول شوی دی چې پکې پرزنو هغو تشدد هم شوی چې بیګونا دی. دوی زیاتوي چې دوی په سلګونو کارکونکو دا مهال په جیلونو کې پراته دي او یو شمیر عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وجل شوی دی. که یو خوا د متحده قومي مومنټ په مشر د حوالی په کاروبار کې د غیر قانوني پیسو سپینولو تورونه لګیدلی، نو بلخوا په کراچۍ کې رینجر ځواک کاروباریانو ته ویلي دي چې متحده قومي مومنټ ته مالی مرستې ورکوونکي به نیول کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف څخه دا وخت تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا رینجر ځواک په د 2 کروڑ آبادۍ په دې ښار کې د نسلي او کلتوري تفرقې پیدا کولو پرته امن پر ځای کړي که څنګه. د متحده قومي مومنټ یو مشر فاروق ستار وایي هغوی دا مهال د خپل تاریخ تر ټولو بدترین دور څخه په داسې حال کې تیریږي چې د دې هیواد حکومت او اسټیبلشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي. په تیرو 4 میاشتو کې رینجرز واکونو 2 وارې د متحده قومي مومنټ په دفترونو چاپې وهلي او د دوی مشرانو پلویان یې نیولي دي. MQM چې یو سیکولر ګوند دی او زیاتره پلویان یې هغه دي چې د هندوستان له تقسیم سره سم په کال 1940 کې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا دریز لري چې د خپلو هغو خلکو خدمت کوي چې په ټولنه کې له پامه غورځول شوي دي. خو پر دې ګوند د سلګونو کسانو د وجلو اهم تورونه دي او کارپوهان وایي متحده قومي مومنټ په کراچۍ ښار کې د خپل کنټرول ساتلو لپاره دغه خلک وجلي دي. او MQM هم دا مني چې کېدای شي د دوی ځینې پلویان له ګوند بهره په شخصي توګه غیر قانوني کارونو کې بوخت وي. په مخاله کې راغلی دی چې هر څه هم وي خو د تیر په پرتله اوس کراچۍ ډېره خوندي ده او تیر کال په دې ښار کې یوازې 1330 کسان وژل شوي وو. همدارا د 2013 کال په پرتله 1000 کسان کم وژل شوي وو او سږ کال د غشمیره نوره هم کمه ده او تر دې دمه یوازې 1500 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د نواز شریف او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو په حکومتونو کې متحده قومي موومنټ ډېر زیات ځپل شوی وو. خو یو کارپو محمد امیر رانا وایي کېدای شي د ایم کیو ایم پر ضد روان عملیات د ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ګټه ورسوي ځکه چې د مهاجرو به له خپل ګوند سره همدردي نوره هم زیاته شي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي. تاسو په همدې سپو زمونږ خپرونې د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پورې اورېدلی شئ او که سویل لړۍ په 00 420 11 40 120 باندې خپل پیغام ریکارډولی شئ. اوس د خبرنو لنډیز. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک ساق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروای کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او 11 نور ملګري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرون ویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي دي او 50,000 کسان ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لریو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنگي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سوله ایزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا ورولې ده. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 9 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لوی هڅه ده چې شنډه کړې شوې ده. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنودن ته دې بخښنه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فیدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو د پیلولو لپاره رضا شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو تان نه هیلي د میرمنو ځانګړی پروګرام اوریده شئ. خو تر هغې وړاندې راپورونه دي او اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمونږ همکار سراج ظهیر پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده او دې لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستانه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یوه کوټلې تګلاره لري او دغه رنګ په ملک کې د ټولو NGOs کتنه هم کیږي او کومې چې په ملک دښمن سرګرمو کې ککړې وي هغه NGOs به تړلې شي. دریو وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له امله کيو خو د ملک ترقی ودرېده لدا او مشیت ته سخت زیان رسیدلې دي. نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ور کړی دي. ادارې زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي. نو هل ممکن شي چې له دې ملک ترهګري په مکمله توګه ختم شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلی او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجھوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشه انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. دریو وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له اووه شپېته کالو راهیسې په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیر کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید سائنسي اصولو او نظام باندې روانه ده، نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې د برتانی لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوې یو خونړۍ برید یادونه کړې ده. رسپانه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوی. بوریوال کاکړ د دواړو موضوعاتو تفصیل دراوروي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستاني پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوی وو. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان رسپانې ته ویلي چې دی دې ویرونکې پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوی دی. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورسپانې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د سه شنبه په ورځ په خوست کې خواوشا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د ویغونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ویناوالو کله وی خوا د سولې خبرو ته هیله مندي درلوده، بل لوري ته دوی اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرني کړۍ په لوی لاس افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په وړاندې ستونزې او ننګونې پیدا کوي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سوله د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه او ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوی د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل که چیرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو داده دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوز خلکو په مټ باندې ترسره شي که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو، سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کله یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي، په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د دیارلسو کلونو دغه لاسته راوړنې باید لامدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منحیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدرګل منګل او محمد ولی شاه مرزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګونو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارو نه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغو نه غوښتنه ده چې دا خبره نه لوسو خلي که لوسي ونهخص موږ دي خو په مقابل کې جدي عمل کوو.
ملت باید ښه متحد شي، په یوه خلا متحد شي، یعنی ولس یو شي څو صلح پل شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځه مدعیز پرېکړه لیک هم تصویب شو. په پرېکړه لیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پرېکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په عدالتي نظام په یوه اداریه کې لیکلي اوس وخت راغلی دی چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کړل شي او دا سیمې د هیواد د نورو برخو په شان په قومي بهیر کې شامل کړل شي. شاهین بونیری د ادارې مهمې برخې دراوروي.
اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان د سینټ یوې کمیټې د خیبر ایجنسۍ د 13 کلن ماس خان د کورنۍ یو خواست اورېدنې لپاره منظور کړی دی. د دغه کورنۍ غړي وایي چې ماس خان د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې د خیبر ایجنسۍ انتظامیه بندي کړې دی، ظلم زور ورسره کوي او جرګې ته هم نه وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي د ماس خان معامله دا خبره په ګوته کوي چې د قبایلي سیمو په قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د اف سی آر د لاندې پولیټیکل ایجنټانو ته ډیر واک ترلاسه دی او هغوی د قبیلې د یو غړي په ګناه کې ټوله قبیله د تورو تمبو شاته کولی شي. په اداره کې راغلی دی چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال یوه کمیټه جوړه کړې وه او دا تر اوسه قبایلي سیمې په قومي بهیر کې د ګډولو لپاره سلا مشورې کوي. د سینټ کمیټې ته د ترلاسه شوي راپور تر مخه 13 کلن ماس خان د یوې قبیلې د غړي سره د معمولي جګړې نه وروسته ونیول شو. د سینټ کمیټې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته حکم کړی و چې کمیټې ته وړاندې شي، خو هغوی دواړه حاضر نه شو او خپل لیکلي بیانونه راولېږل. د سینټ پینل په لیکلي بیان خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او د سفران وزارت ته لیکلي دي چې باید ماس خان دوی ته وړاندې کړی شي. ورځپاڼه لیکي د سینټ د پینل دا پریکړه د ستاینې وړ ده ځکه چې تر ډېرې مودې د قبایلي سیمو انتظام د پولیټیکل ایجنټانو په خوښه وچلید چې له کبله یې ځایي ولس د خپل حق خبره هم نشي کولی. اداریه په پای کې لیکي اوس وخت راغلی دی چې قبایلي سیمې د یوازیوالي نه راوویستل شي او د هیواد د نورو برخو په شان په قومي بهیر ورګډې کړل شي.
د اسلام آباد د سبزی منډی په کچا آبادی سیمه کې اوسیدونکي پښتانه وایي حکومت ورته د دې ځای د پرېښودلو امر کړی دی. دغه خلک وایي دوی دلته خواري مزدوري کوي نو حکومت دې د دوی کورونه نه ډنګوي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي په کچا آبادی کې د عادي خلکو ترمنځ ورانکاري او ترهګر هم پټ ژوند کوي نو ځکه یې د دې سیمې د بندولو پرېکړه کړې ده. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د اسلام آباد سبزی منډی پسند پرته د پښتنو کچا آبادی کې په 12,000 نفوسو مشتمل ده. په دې آبادی کې د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو او د غرنګ یو شمیر افغانان میشتي چې د اسلام آباد په سبزی منډی کې خواري مزدوري کوي. د دې ځای د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت ورته وایي دا ځای خالی کړی ځکه چې یو طرف ته دا د سی ډی اے سرکاري ځمکه ده او بل پلو ممکن ده چې دلته ترهګر هم دیره وي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وی
زمانم بلال خان دی او زمنګ تعلق چې کم دی مومن ایجنسی سره دی. دلته باقاعده سی ډی اے والا شکل ادا کورونا سازیږي اغه سی ډی اے والا پیسې اخلي باقاعده اغه د هر کور والا د یو دیوال هم پیسې اخلي چې څوک یو دیوال سازي او داسې خبره نه ده چې دا قبضه موږ خپل غربت د وجه راغلي موږ دیش دیش کال مخکې راغلي دلته موږ دلته پورا سیټ اپ دی زمنګ دا روزګار دی دا خواته منډي ده دلته 200-300 روپۍ مزدوري لا راغلي نور هیڅ سم نشته دی دلته.
همدا شن د نوخار سره تعلق لرونکي یوتن مشال ریډیو ته او وی چې دوی دلته لسلویخ تو کالو راسي دیره دي او سی ډی اتری وخت په وخت پیسې اغستی نو موړي زیاته کړه
زمانو میسا خان دی د نوخار اوسیدونکو 1984 کې مونږ دلته راغلي او 1986 کې د جنېجو انتخابات چې زمونږ والد صاحب آئے کې ووټ کاسټ کړي دي دلته کې وی خدا نو وی کنا چې مونږ دا غریب دي د دې مونږ چت ورته دوی سره خدا دا دی ویل نشي میډیا باندې دی په میډیا دی دا ریزن پیش کړي چې مونږ سره بل شي نشته رې صرف دا شی ده چې دی دهشتګردي او دغه خوره مونږ جنسو ته راشي سرچ اپریشن ہر دو میشے درے میشے پس سرچ اپریشن کی گی دا وسا پورے جگم دے پا یو تاڑا کے دسی فیارو خیا چی آگا دے یو اسلا یا دشتگر گرفتار شوی جدی بادائی نا یو خود پیش کی
دا مردان سر تعلق لرن کی یو سپینگیر سی نبی مشال ریڈیو تا اوی چی حکومت تر اوس دا دیزے دا خلکو نا یو ہم غیر قانونی سیز نلے برامت کڑے خودوی صرف دا پختون پنم تنگوی نموڑی اوی
چی خبر دا چی پدا گا منڈائی کی زی مزدوری کئی خواری کئی جان لا سے روڑا گٹی دوی زمنگا یو لس پیرے زمنگا تالاشی اوکلا نہ تمانچا مرامت نہ شوا نہ ٹوپک نہ مش نہ راشن کو دوی دقا یواز کئی چی بوئی دلتا دشت گر دی پلان کے دے دنگ دن تاس یو شے منگ سر اونی سی منگا لگو نانگار زمنگا چی دے دا دوم نا ممبران پر اسیملی کے ناس تی او دا پنجابیان منگ سر ظلم رہتے کئی دوی دوم نا زمنگ تپوس نیشی کولے چی دا زمان پختانو رو ندی
کلی چی مشال ریڈیو دا دی پختانو دا گیلے دا پختنخوا ملی عوامی پارٹی دا قامی اسمبلی غړی عبدالقهار ودان په وړاندې کې خو نو د هغه ویناوه
دلته پښتانه ته ډیر سخت تکلیف دی په پنجاب کې وګوري په سند کې وګوري په هر ځای کې وګوري یعنی یو پښتون په دې باندې نه دی بچاو چې ته د کوم پارټۍ یې د کوم جمعیت یې تر څه وایې هر افغان چې هر چیری دا نیو کیږي چې هغه هر څه لري شناخت کارډ لري هغه ډاکومېنټس لري د هغه باوجود دی نیول کیږي د جیبه څخه پیسې اخیستل کیږي نو موږ په اسمبلی کې ټول کدار وشتي دا د افغانانو سره د پښتنو سره کیږي نو موږ دا پاکستان کې اوسېدل زموږ سره ګران دي او هر سړی په دې پاکستان کې دونه حق لري لکه پنجابۍ چې لري او دا پنجابۍ چې کومه پالیسي اوس جوړه کړې ده دا د پښتانه د ګډ وطن دپاره ده دا دند منلو نه ده.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سی ډی اے د یو چارواکي فخر شاه نه وپوښتل نو هغه وی چې دوی ته های کورټ حکم ورکړی چې په اسلام آباد کې دا کچا آبادی ړنګه کړي ځکه چې دا غیر قانوني ده. د وی
های کورټ سے بھی آرڈر ہے اور منسٹری آف انٹیریئر سے بھی
دی وی ہائی کورٹ او د داخله چارو وزارت لخوا موږ ته حکم را کړی شوی وو چې د سیکټر آی 11 کچا آبادی موږ را نکړو نو پروند ګل پورز د سهار نه در مازیګر د 500 بجو پر موږ التناستو او موږ سره انتظامیا او د اسلام آباد پولیس هم ملګری وو نو دې دوران دوی له د دوه ورځو وخت ورکړی شو چې په خپلې دوی دغه ځای خالی کړي
خود خانه خالی
کر دینا د ذکر دا لدی سربیر په اسلام آباد کې نور هم یوش مر کچا آبادی دی عدالت دغه آبادو هم د ړنګولو حکم ورکړی دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او ست مېرمنو د پارا ځانګړی پروګرام تان دی هلی چې زمون همکارا فرخنده صدې تاسو ته پارا برابروي.
په تاندې اهلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
خبره ځکه الله به بدوی راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي.
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی سیرونکو وایي په پاکستان کې د پخوا په نسبت اوس زیاتې ښځې په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې ښځې موجودې دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 ښځې په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډېره مهمه ده چې آیا دغه په عملي سیاست کې هم څه برخه لري او که نه. د قامي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
او خزه د نړیوال اسمبلی ته د نړیوال ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه چې حالت کې لیجیسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چت شنو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتلی شي کنه هغه کړی دی هغه د دوی خزه دی وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیره کامیابی ده اوس سیکریټ دي سنډی دي کړی دا پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر پونډون خو دا پاره یو لوی هغه دی احساس دي چې موږ سوبه چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو اول کومې څه ته باندې هغه نېشنل کمیشن او بیا هلته سوبه یې موږ جوړ کړو او دا اوس دویم دا ریټینور چې لیږي یو ریکاله پرکریدیا دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند ښځو رول ډېر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نوی راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستلی شي او مذاکرات ته وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلکو څخه تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي او سمیلټي اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ خط نه بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاء الله ما مکمل انشاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي او دې لپاره به زه اواز اوچتوم او هغه نه علاوه دا چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دا دی چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا د پرا فی الحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دی چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دی شنو دې لپاره به ما خپل حتی الامکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم ځکه چې فاټا خلک چې دی اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دی او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دی ووکیشنل چې دی ټریننګ ورکول پکار دی په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دی تا خپل چې دی هنر لاس کې ورکړی شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي بل دومره ډېر منرل دی په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کې راوړو او هغه منرلز د دی فاټا چې کم د غربت دی او د بیروزګاری دی او د نورو مسایل دی لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونو ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې تا غواړي موږ فاټا خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کې چې موږ هم موږ هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورتونټیز پکار دي نو هغه اپورتونټیز ورکول د پرابا ا دې د خور او د لور سره ان شاء الله دا به کوشش کوم چې نه کو د پرابا خاص طور پر فاټل وینن د پرابا چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځما فوکس به په دې باندې هم چې فاټا زنانه ته سکونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې د پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده دې لپاره فاټا خځې هم فور د فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دی چې کومه ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دی خپل چې کومه خويندې دي کنه دی مین دي هغه د طرف دی صحیح طریقې سره کاروم کولای شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه ښځې په فیصله سازۍ کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د ښځو بیل څنګه جوړول ضروري دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي.
زه داسې وایم چې دې وخت چې د ښځو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارټي ته ګوري نو په ډایرکټ سیټس باندې کافی ډېرې ښځې راغلي دي لکه چې په رجس سیټ نو هغې سره سنس هغې یو غټه پارټي داوم او هغې کافی ډېر خلک الیکټ کړي دي پارلمنټ کې نو د هغې نمبرز زیات دي د هغې تعداد په ورکرس کې به هم زیات دي. خو زما نظر کې چې کوم بادشاہ خان هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو دپاره ځای د ټولو نه زیات ایم پي کېدی. ښځو بادشاہ خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې ښځې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. هغه په کې دا کیسه نه ده کتلې چې به دې په تعلیم د نوغې کې لګې اده او چې د هر یو ایکول حق دی د ښځو او په خپله بچه نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم ښځې ورسره ولاړې وې او پاتای کې هم دغه خبره راغلی ده چې ښځې هم چېرته په وینګونو کې بند کړې نه دي چې کوم عام پارټیانو لکه زه آریان یم چې پیپلز پاتای کې هم لا د ښځو وینګ دی نو هغه وینګ وینګ کانسپټ په ایل پی کې نشته دی. هغه وایي چې د ایل پی هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټۍ کې او هغه انسټیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټۍ باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه نو کنټرولیانې راشي. خو اوس زه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه مونږ ته دا فیلینګ راوړي چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست افندیار خان به خاموش شي او وایي چې دی هیڅ نشته لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نه مونږ له کېدی چې ښځو دا جدا پلاتفورم نو هغوی چې نه دا زموږ د پارټۍ د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپل جدا وزیر یې لرلې.
دا خو ښه خبره ده ځکه هله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي. زمونږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي خبرې وکړي خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لون هغه نه راوخي. عمران خان که خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی وي او خزاک مخینه خو ځان انګریزا و او دا چې د نظام ور سره کپو زبانه کار کار کوي هغه خپل انټرست هغه خپل دلچسپي ده هغه شروع کړی ده هغه راوتی ده مخکیم کول مخکیم ده د جرنلست راو هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه غواړي چې کوم ډیره خبره ده چې ځان بند نه او کنه زه تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زه اوس بیگم سره شمه ناس نه دان خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه هغه کې اوس هغه د زمونږ صوبې نه د ظاهر ده چې اپ زمونږ صوبې کې به زیات کار کوي داخله چې حکومت الته کې ده هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټول عمر په خور کې تیر دي زپکو وکیل ته ویل دي ماشوم والی دا غلط تیر کړی دي ځالته نو واده شوی دا نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دی لسو کوه بیا دا تور لوی صالحه چې شو انا یې خو ټول هم درته زموږ غو ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې موږ وایو چې موږ د خپل ماشومان ټول زغې د پاره سو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لګیا د چې چا د غل لپاره چا لیبر لپاره د سټریټ مانیج کوم ماشومان د اخر
وختن کې ماشومان چې تیل څه وکم نو خدای چې هغه شامل شي لږه کې دغه شان د زمونږ د وزیر الله ته پخته چې ده خو پنجاب دا راغه د خوشې ته کې رااله اوس راغه کې هغه کوشش دا دی هم چې تر دې څو کو بلی نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه دل سپورټ راکولې شم نو هغه راکولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کوشش دا نو هغه لیک شوې ده د اسمبلی ته راغلی ده په ولدا چې موري ورکړې ده نو خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره ده او دا همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارکه کړې ده یو ریزولوشن مې مبارکه کړې چې کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته ده مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه ده نو ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا اخر لپاره ډاکټر صاحب ډېر تجربه کار ده ډېر ایکسپیرینس ده وای ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ ده کنه هغه د ویمن امپاورمنت از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن لپاره امپاورمنت سی سوشل پولیټیکل او دا هغه هغه نه ده کړی کنه چې رکه نو هغه لکه هغه په پاره کې هغه ده او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شوی دی ان هغه کې چې موږ ټول دای ممبران یو
دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی م بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو